پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ده ازادی رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاس نن د چهارشنبه ورځ ده اسد د میاشتې نهمه نیټه د 1390 المریز هجری کال د ازادی رادیو د دې ساعت په خبرونه کې به په فرا کې تاسو د نننۍ چاودنې له جزئیاتو خبر کړو. په افغانستان کې پر سولو هم رپورټونه درته لرو، خو اول د ازادی رادیو د دې ساعت مهم خبرونه واورئ چې عصمت سروانی وړاندې کوي.
په فرا کې د سپرلیو د بس په لاره کې چاودنې 15 تنه وشلی دي. جرمني 15 نور افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستول او تیر کال په نړۍ کې 2000 ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل په فراولت کې د یو بس په لاره کې نن سهار د مان چاودنې 15 کسان وژلي او 28 نور ټپیان کړي دي. د ولسمشر وایان صدیق صدیقی ویلی چې د شزو او ماشومانو په شمول د دې پیښې ټول قربانیان عام وګړي دي. هغه طالبان تورن کړي چې د ماین په دې چاودنې کې عام خلک وژلي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ وایان محب الله محب ازادي رادیو ته وویل چې د ماین چاودنه د دغه ولایت په آب خورما سیمه کې د هغه بس په لاره کې شوې چې سپرلی له هراته د کندهار په خوا روان کړي وو.
تعداد آمار
دقیق شهدا 35 دی. وی په دې پیشه کې 15 تنه شهیدان شوي چې اکثریت یې د ماشومانو او ښځو دی. کومې واستوالې ډلې سمدستي د پیش مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او نه هم طالبانو د حکومت په خبرو غبرګون څرګند کړی دی. تر دې مخکې د دولت ضد وسلوالو ډلو د افغان پوځیانو په هدف په ځلونو په لویو لارو کې ماینونه ایښي چې په اکثرو وختونو کې عامو خلکو ته مرشوبله اړولې ده. د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د دوو وژل شویو امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل. پنټاګون ویلي چې د دوی سرتیری براندون کریشیر او مایکل نانسی نومیشي. برندن شلکلن او د اوهایو او مایکل نانسی هم 24 کلن او د شیکاګو ایالت اوسیدونکي وو. دوی د کندهار په شاولی کوټ ولسوالی کې د دوشنبه په ورځ په یو پوځي اډه کې د یو افغان پوځي لخوا ووژل شول. افغان پوځي په ځوابي ډزو کې ټپي او ونیول شو. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیری لري او د روان کال له پیله تر وروستۍ پیشې پورې 1000 سرتیری وژل شوي وو. 15 افغان پناه غوښتن کې نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل. د دوی د پناه غوښتن لیکونه په جرمني کې نه ومنل شوي. دا د 2014 میلادي کال د دسمبر 26 ډله ده چې له جرمني څخه کابل ته استول کیږي. 600 کسان تر اوسه بیرته کابل ته لیږل شوي دي. جرمني داسې وخت دا پناه غوښتن کې بیرته افغانستان ته استولي چې په دغه هیواد کې ورځ تر بلې د مرګونو بریدونو شمیر زیات شوی او پکې ملکیان قرباني کیږي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د سه شنبه په ورځ په یو راپور کې وویل په 2013 میلادي کال کې د نړۍ د بیلابیلو سیمو په پوځي شخړو کې تر 2000 زیات ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي. ملګرو ملتو په دې راپور کې همداراز د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي 24000 قضیې هم یادی کړي چې پکې د جنسي ورزیاتی پر شوانزیو د بریدونو او د سرتیرو په توګه د ماشومانو د نیولو موارد شامل دي. شاغلی ګوتریش ویلی په دې سرغړونو کې د غیر دولتي وسلوالو ډلو په پرتله د حکومتونو او نړیوالو ځواکونو رول ټاکان ورکون کړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي په راپور کې ویل شوي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړو د قرباني ماشومانو شمیر 3000 تنه وو. په سوریه کې 1800 او په یمن کې 1600 تنه وو. دا درې هیوادونه د نښتو او جګړو تاوده ډګرونه دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې وی 14 څلور کسان وژل دي. چارواکي وایي د سه شنبه د ماښام په 14 کې د څلور تنو پر وژل کېدو سربیره تر شلو زیات نور ټپیان شوي هم دي. د چاودنې هدف د کوټي شار په یو مرکزی سیمه کې د پولیسو د غزمی موټر وو. په بلوچستان ایالت کې د پولیسو او اقلیت شیعه مسلمانانو پر ضد دا ډول پرلپسې بریدونه او چاودنې کیږي. د کوټې د مرکزی روغتون یو ډاکټر سلیم ابرو ویلي څلور مړې چې دوه ماشومان او یوه ښځه پکې شامل دي روغتون ته وروړل شوي دي. د نوموړي په وینا د پیښې له ځایه تر 15 زیات ټپیان هم ورسول شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرشه پر یو بل په ډزو کې یو هندي او یو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. دا خبره د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام وکړه. دا د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سیمه کې پر بیلتون کرشه د دواړو خواوو د پولیساتو د متقابل ډزو تازه پیښه ده. هند او پاکستان په 2003 میلادي کال کې د دې کرښې دواړو خواوو ته اوربند اعلان کړ، خو دا اوربند وخت نا وخته ماتې شي. هند او پاکستان دواړه کشمیر د خپلې خاورې برخه بولي او په 1948 میلادي کال کې له خپلواکۍ او دواړو له بیلتون راهیسې په خپلو کې د دې سیمې د مالکیت پر سر دوه ځلې جنګونه کړي دي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوه ده د ازادي راډیو ده. اوریدونکو د فراه په ابخورما سیمه کې پر یوه مسافرلونکي موټر باندې چاودنه سوې ده چې د چارواکو په وینا 15 تنه پکې وژل سوي دي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی پر ټویټر لیکلی دی چې د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسی خلکو قتل عام ادامه لري. په دې اړه په سیمه کې خپل خبریال سره خبرې کوو، تاسو ته معلومات درکو. په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو به هم خبرې وکړو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی ډاډه دي چې په دغو خبرو کې به چې اتم وار به وي چې پیلېږي به د افغانستان د په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل پایل به ورسره وسي.
علائم و نشانه های قوی وجود داره که خروجی این دوره نشستی طرف
جدی و اساسی. ازادی رادیو د دې ساعت په خبرونه کې به همداراز تاسو له هلمند د پایو ځانګړي رپورت کې واوري چې د هلمند د اطلاعات او فرهنګ ریاست څرنګه خلک له دې چې تاریخي ځایونه وساتي او تخریب یې نه کړي معلومات ورکوي او هغوی ته د تاریخي ځایونو پر اهمیت خبری ورسره کوي. په دې خبرونه کې به د زهرو کاروان ونیس پروګرام درته وړاندې کړو چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو خبرې پکې کیږي. اول زموږ رپورټ په فراه کې د نننۍ چاودنې په اړه دی. د فراه په بخورما سیمه کې پر یوه مسافرلونکي بس باندې چاودنه سوې ده. دغه موټر د کندهار او هرات ترمنځ پر سړک باندې روان و چې د فراه په دغه سیمه کې د سړک له غاړې یو ایښودل سوی بم ماینور باندې چاودېدلی دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پر ټویټر لیکلي دي چې د چاودنې له امله ټول ملکي خلک وژل سوي دي. په فراه کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه چاودنه کې 15 تنه وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. زموږ خبریال الیاس دایی را سره د ټلیفون په لاین کې دی. دایی صاحب، تر دې اضافه نور تاسو نوي څه معلومات لرئ چې د دغه چاودنې په ارتباط یې اوریدونکو ته ورکولای سئ؟
ډېره زیاته مننه پر استجانې. لکه څنګه چې تاسو اوس معلومات نه وکړل، ما ته شه د مخکې د فراه د امنیت کمانډانۍ د ویان د مهیبلا مهر سره خبرې وکړلې. هغه راټول چې په دې پیښه کې 15 کسان د ښځو او ماشومانو په شمول وژل سوي دي او 20 نور ټپیان دي. ده وویل چې په ټپیانو کې د ځینو وضعیت وخیم و، اما دوی وتوانېدل چې د هغوی ځینې د فراه مرکز ته انتقال کړي. زه د هغوی دپاره ځینې د نمبر یک شارع یا د دغه حلقوي سړک د امنیت د کنډک و واړه ټیم ته چې روغتیایي ټیم لري هغه ته وسپاري، او هغه کسان چې وضعیت سم نو هغه هرات ته واستوي. د ول امکان لري چې تلفات نور هم تغیر وکړي. البته د مړو شمیر او د وژل شوو کسانو شمیر تغیر وکړي، ځکه د ځینو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ.
دا ایسب ته خو په سیمه کې ګرځیدلې ک یو څو ورډونکو ته معلومات ورکړي چې یلته دغه د مریضان او د زخمیان او د انتقال لپاره په سیمه کې څه رقم صحی مرکزونه ستاسو مثلا دوی به د دوی لپاره نږدې ځای چیرته په فرا کې د غسیلوشف خانسته د فرا په مرکز کې دوی ته باغ نږدې ک دوی به کندهار میرویس روغتون ته لیږدول کیږي دغه د زخمیانو پر وضعیت او د په سیمه کې د صحی امکاناتو پر حالت باندې کې یو څه معلومات وړاندې کړي
پریسیجان کې چې په دې سیمه کې سړی د چالته حتی د سړک په 100 کیلومتري کې کورونه هم نشته ټول د 10 سیمه د بکوا ولسوالۍ مربوط د خرمام سیمه ده او بل مثال دا چې دا ماین د وردک بابا په نامه باندې د یو ترانسپورتي شرکت پر څلور څو څلور څلور دوره موټر باندې سړی او د رخصتي مسایل په برخه کې دغه سیمه چې پر دې موټر په کې چاودن رامنځته شوی ده د کندهار د میرویس روغتون څخه هم په 100 کیلومتر لري ده دغه رنګ په 100 کیلومتر درته د هرات له مرکز څخه هم لري ده او د فرات مرکز څخه هم تقریبا 100 کیلومتر پرې دا سیمه لري ده طبعا د مړو یا وځو چې څنګه شمیر زیات یو ویل ته کې دا چې دنیا اساس چې په امکان لري پر وخت نه انتقال شي او یا د کار پر وخت باندې څاور کړی دي نو سیمه کې هاته د هلمند ګریش کول سوالي چې تر کندهار مخکې نشته ده کوم یو ابتدایي روختون لري چې د شدید ناروغانو او ټپيانو پکې تداوی نه کیږي او بل دا دی چې د ډیرو ناروغانو او ټپيانو د دایدو ګنجا شمل وي نو چاودنه په ډیر خطرناک سیمه کې شوی د ټول خدمات څخه تلیره پرتا کې مته
یو تاسو به څلور سو څلور بسونو کې سفر هم کړی وي دا ډیر غټ بسونه وي ډیر خلک پکې کې ځای په دغه لوی مسافرونکو بسونو کې اوریدونکو دا اوس مش همکار الیاس دای دای ستاسو خډیر زیات مننه وریدونکو ستاسو خمنانه چیز مر سره مو دا معلومات په ګډوار ویدل د افغانستان د جمهور رئیس ویان پر ټویټر په یو ټویټ کې لیکلی دی چې د خلکو قتل عام د طالبانو د ماينونو للاسه دا ملري وسوال طالبان تر اوسه د دې حمله په اړه څه نه دی ویلي د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې به ورسره تاسو ته کنه وی معلومات په لاس راغلل در سره شریک به کړو
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
اوریدونکو تاسو خبري است چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت خاص استاد زلمی خلیلزاد افغانستان کې و راغلی افغانستان ته د اتمه کاری دوره د چې په افغانستان کې د سولې لپاره سیمته پیل کړی و د امریکا د خارجه چارو وزارت د سفر په پیل کې په یو بیان کې ویلي و چې د رسمي سفر به د اگست تر لومړۍ نیټه وي سبا د اگست لومړۍ نیټه ده او د امریکا خارجه چارو وزارت هم ویلي و چې زلمی خلیلزاد به اول کابل ته ځي او په دغه دوره کې به قطر ته هم ځي چې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې وکړي د افغانستان د سولې لپاره د دولت وزارت اوس خوشبيني څرګنده کړې ده چې د افغانستان د حکومت لخوا یو 15 کسیس پلاوي چې هغه باید کله چې طالبان ومني چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي په دغه خبرو کې ګډون وکړي پر د ټولو مسایلو باندې زموږ همکار نسیم شفق معلومات راغونډ کړي دي شفق صاحب مهرباني
سلام وړاندې کوم تاسو او ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله ټاکل شوې ده چې په نږدې ورځو کې په قطر کې د سولې خبراتري او د سولې د خبراتو راتم پړاو پیل شي په عین حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا خوشبينه ده او په اطمینان سره وایي چې دغه دور یا دغه پړاو خبرې به د زینو مهمو توافقاتو سبب وګرځي او د افغانستان لپاره به سرنوشت ساز یا برخلیک ټاکونکي وي اسد الله ظاهری د سولې د عالی شورا استیال ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې امریکایي چارواکي او طالبان به په ډیرو حساسو مسایلو باندې خبري کوي او دا خبري به منتج یعنی پای پایله بيدای چې په افغانستان کې بلدې سره اوربند رامنستسي او د غراز بین الافغاني مذاکرات به پیل سي خغلی ظاهری په دې اړه ویل
علائم و نشانه های قوی وجود داره که خروجی این دوره از نشست دو طرف جدی و اساسی باشه و مطمئنن این بار دو طرف به اشتر تافتاد خواهد دست داشت که زمینه را برای کاهش خشونت آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی فراهم بسازه
شفق صاحب دا ویلی دی چې دا امریکایی چارواکی او طالبان څه خبرې کوي یعنی د خلیلزاد دغه وارد سفر ادامه دغه ور خبري ک څو خبري
مخکې خو په ځینو نتایج شوي راپورونه کې راغلي وو چې ممکن د اګست په لومړۍ نیټه چې سبا ده، اما ما څو دقیقې مخکې چې کله د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره خبرې وکړې، هغه وویل چې هغه د وخت په اړه وویل چې تر اوسه لا دوی نه شي ویلی چې سبا یا کېدای سي په څو ورځو کې، خو ویل چې دا خبرې اترې به کېږي. او سهیل شاهین چې د طالبانو په قطر کې د طالبانو دفتر ویان دی، هغه هم په دې اړه ویلي وو چې دوی به دا ځل کله چې د بهرنیو ځواکونو د وټولو مهالویش معلوم سی، بیا به لټولو سیاسي جهتونو سره په افغانستان کې خبرې کوي، او افغان حکومت به هم د حکومت په توګه نه بلکې د یو سیاسي جهت په توګه به له دوی سره خبرې کوي.
نو شفق صاحب تاسو په کابل کې دا معلومات نن چا نه دي درکړي چې خلیلزاد نن څه کوي؟ ځکه د اګست اوله سبا ده او د سفر په ابتدا کې تر اګست راوړي اعلان شوی. تاسو داسې معلومات ته چې دی به نن قطر ته ځي او کبه څنګه؟
تر اوسه پورې په دې اړه هم معلومات نشته، اما ما یو منبع سره چې خبرې وکړلې یو ساعت یا دوه ساعت مخکې، هغه ویل چې د سولې د عالي شورا یو شمېر اداري پلاوي نن د امریکا په سفارت کې دغه سفارت له چارواکو سره خبرې کوي. ما چې کله غنه پوښتنه وکړه چې څه ګمان کوي، معلومات هم سدي چې ښاغلی خلیلزاد هم په سفارت کې دی، هغه ویل چې په اغلب ګمان هو او دوی ټول به سره په دې اړه خبرې کوي.
ډېره زیاته مننه اوریدونکو. از مجتمع کار نسیم شفق معلومات وارویدل د خبرونه کې تاسو کولای شئ چې مشت خپل پیغامونه راوستوي د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې کې تاسو د افغانستان د سولې پر پروسه باندې هر نظر لري، موږ به په دې خبرونه کې ورسره درته خبر کو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس رحمت افغان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په شپږو ولایتونو کې د مرمرو او تال کانونه د طلبۍ ته سپارلې. د دغه وزارت وین عبدالقادر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل
وردک کې د تروبستین پروژه ده چې اغه میادم سمدید کړ. په هرات کې د مرمرو پروژه ده، په کاپیسا کې د تالکو پروژه ده، په پروان کې د مرمرو پروژه ده، او کاپیسا کې بیا د مرمرو پروژه ده. په سر مقیاس پروژې
ښاغلی متفیزیاتوي چې په افغانستان کې د مرمرو 1.3 میلیارد ټنه کانونه تخمین شوي دي. په ننګرهار ولایت کې ډاکټرانو او د دواګانو عمده پلورونکو د امنیت د نشتون له امله د کار نه کولو اعتصاب پیل کړی. د افغانستان د متشبثینو عالي بورد مشر رحمد الدین اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اعتصاب تیره ورځ پیل شوی.
قطع امنیت دی چې زموږ امنیت وساتل شي. زموږ د دوه درې د دواخانې عمده فروشي ته مینونې شول شوي دي، انتجار شوي دي. د دوی غوښتنه همدغه چې ورور زموږ امنیت ونیول شي. که امنیت نه نیول کېږي موږ خو هم نه شي کولی.
دا لومړی ځل نه دی په ننګرهار ولایت کې یو شمېر ډاکټران کاري اعتصاب کوي، بلکې له دې وړاندې هم د جنو لاملونو له امله ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی وو. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ، یو استرلینګ پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 8 پوله، زر هندي کلداري 1550 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداري 499 افغانۍ.
بیا به ورسوز موږ همکار رحمت الله افغان د کابل د نن رسپانډ ته کتنه لري. دا په پګړه واورو اوریدونکو په پام کې ولري چې په دې خبرونه کې لا هم رپورټونه درته لرو.
کابل چا په نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په جګړه کې د ملکي تلفاتو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي افغان ولس اوس په یو او بل نامه د ورځې تر 300 تنه ځوانان قربانۍ ته ورکوي. د لیکوال په باور د جګړې شعارونه او څیرې بدلیږي، خو پای ته رسیدل یې ګران دي. یو لامل یې همدا دی چې جګړه پردی ده، ترې راوتل اسانه هم نه دی. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی په هیڅ صورت د ملکي وګړو وژنې د توجیه کېدو وړ نه دی. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوي چې وسلوال مخالفان په ښارونو کې بریدونه کوي چې تر ډیره ملکیانو ته زیان اوړي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې وسلوال په جنو کلیو او بانډو حاکم دي. کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دوی بریدونه کوي ملکیانو ته پکې زیان اوړي. د سر مقاله په پای کې راغلي، تر هغه چې پر افغانانو له بهره د تپلسوي جګړې د دوام لپاره هڅې نه وي بندې سوي، نو دا لړۍ به همداسې روانه وي. د 8 صبر وسپانې په سر مقاله کې راغلي، که د ملکي خلکو قتل همداسې دوام پیدا کړي، د سولې د خبرو احتمال کم لیدل کیږي. د لیکوال په باور، د جګړې د ختمېدو لپاره مذاکرات او د ملکي تلفاتو زیاتوالی له یو بل سره متضاد دي. که هر ډله غواړي مذاکرات وکړي، لومړی باید وژنې بندې کړي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ژر او غیر مسؤلانه وتل د افغانستان د ثبات په زیان دی. د لیکوال په باور، که د افغان حکومت له همغږۍ پرته بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، دغه هیواد به د بحران خواته ولاړ سي او ستونزې به رامنځته کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان سره د لاستیک سوي امنیتي او دفاعي تړون د مفاداتو په نظر کې نیولو سره خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. د مسیر ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل جدیت او اغیزې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، افغان حکومت لا هم په دې اړه د معلوماتو پر ځای تحلیل کوي او هغو ګواښونو ته پام نه کوي چې له دغه بدلون سره تړلې دي. د لیکوال په باور، په کار ده چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله جدي وګڼل سي. که ټول ځواکونه هم نه وځي، همدا چې د ځواکونو وتل پیل سي، دا به پر افغانستان او افغان حکومت ژور اغیز پرېږدي. د سر مقالې په پای کې سپارښتنه سوي، کله چې د ځواکونو وتل پیلېږي، نو ورسره به اوربند کیږي او بیا به هم جګړه کمیږي، چې دا یو بدلون دی او پر ګټه باید ترې واخیستل سي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس په ورسو هلمند ته د ازادي رادیو خبريال زموږ همکار الیاس دایی په هلمند کې د بوست کلا ته تللی دی. وایي چې هلته په دغه شاوخوا سیمه کې استوګن خلک او هلته په مسافر چې دغه سیمې ته راځي، ډېره علاقه لري چې د دغه سیمې پر تاریخي ارزښت باندې پوه سي او د دغه تاریخي کلا په باره کې معلومات ترلاسه کړي. اوس د ده په وینا، د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست د دې لپاره چې خلک د تاریخي ځایونو په اهمیت پوه سي او د دغو ځایونو له تخریبه لاس واخلي، یو نوی پروګرام هم شروع کړی دی. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی سره به ورسو. د بوست کلا ته د هغه ځای رپورټ لري.
د بوست کلا په زړه کې د مشهور شش سوري ته ترسل ډیر کسان پر چوکیو ناست دي. دوی د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست لخوا په غوڅو ساته پروګرام کې برخه اخیستې ده چې د تاریخي کلاګانو او سیمو د اهمیت او قدامت په اړه دی. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ وایي، کلونه کېږي چې دغه کسانو په ضد د زور کار اخیستل کېږي چې په یو نه یو نوم د تاریخي کلاګانو او سیمو په غصب تورن دي. ښاغلی ویاړ ازادي راډیو ته وویل، وروسته له دې به خلکو ته اول عامه پوهاوی ورکوي، کچیرې لاسونه لن نسول نو زور ورسره کوي او د تاریخي کلاګانو او سیمو د غصب مخنیوي کوي.
موږ څه چې قانوني اصول لاروي د هغه مطابق مختزو، موږ د قانون په چوکاټ کې د تاریخي ابداتو د ورانونی او د دوی د غصب مخنیوي هم کړی دی او هغه چاره هم په شدت او په جدیت باندې مختزي. همدا شان د دې په خاطر چې ولسونه نور هم شپوسي، د عامه پوهاوی دا پروګرام ورته دایر کړي او د دې په دوام به نور پروګرامونه مرته دارو، تر څو ولسونه د خپل هویت د خپل تاریخي اباداتو اثرو په ارزښت اهمیت باندې پوس.
په هلمند کې تر څلوېش ډیر لوی تاریخي کلاګانې سه چې اکثره د جنگونو نه پاملرنې او غصب په خاطر لمنځه تللې دي او پاتې د ورته ستونزو له امله آهسته آهسته نړیږي. د تاریخي مسایلو لیکوال او پو د هلمند ادبي بهیر مسول سید محمد حیرت چې د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې معلومات شریکول، ازادي راډیو ته وویل، په دې برخه کې تر ټولو ډیره ملامتیا د مرکزی حکومت او په خاص ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته.
متاسفانه باید وایم چې زموږ مرکزی دولت جمع ولایت دا په تاریخي آثارو په ساتنه کې پاتې راغلی دی او هل دا چې په اساسي قانون کې 15مه ماده دایس فرات لري چې تاریخي ابدات یا تاریخي آثار یا لرغونی آثار د دولت ملکیت او دولت د لرغونو آثارو په ساتنه او بیا رغونه باندې مکلف دی. خو متاسفانه چې دا 15 کاله موږ د ناری وهلې دي، مرکزی اداره زموږ غږ نه اوري. یوازې او یوازې زموږ غږ تر اطلاعاتو فرهنګ ریاست رسیږي. کله چې موږ د ریاست امکانات وګورو، بیا موږ خپل نه هېدې سو.
نو ریاست خو طبیعي دي چې دومره امکانات نه لري چې د دې تاریخي یا لرغونو آثارو ساتنه وکړي او د دې رغونه وکړي. نو ویله مودا ده چې دولت او پتان کې عام وګړي دواړه د خپل لرغونو آثارو یا د لرغونو تاریخي سیمو ساتنه او پالنه وکړي.
د تاریخي سیمو د غصب او په شخصي ملکیتونو د غواړول د مسلې یو اړخ دی او په ورته سیمو کې د قیمتي توکو د موندلو په خاطر کیندنې دغه کلاګانو عمر کموي چې په لږ ترمیم کېدای شي سلګونه کلونه نور هم ودرېږي او مقاومت وکړي. د بوست تاریخي سیمې او کلا شاوخوا اوسیدونکي چې د اطلاعات او کلتور د ریاست د عامه پوهاوي پروګرام تر اغېزې لاندې وایي دوی ټول د تاریخي سیمو د غصب او نیولو شوقي نه دي، خو ځینې کسان چې د زورواکو سره اړیکې لري ډېر معمولي دي کار ته ادامه ورکوي. د بوستې وځوان نور غارت ول تر هغه چې خلک د تاریخي سیمو د رغول او ترمیم کارونه په عملي ډول ونګوري امکان نه لري په ساده خبرو د تاریخي سیمو د غصب او نیول مخه ونیولسي.
زوایم دغه غونډه خوشدي مثبت تاثیر لري، ولی خلکو د سټیری وادي کړی دي چې دا غونډه جوړ شي دي خو لاغه مثبت پایله نه درلودلې. نو د دې پر ځای چې دوی دا غونډه جوړوي او دا سی په دوه باندې سپیسي او دغه مسره په وخت ځای کوي، زما په فکر باندې زوم دا مثبت پایله نه درلودلې. په دې خاطر باندې چې خلکو ډیر وادي کړی دي مګر خپل پر وادو باندې وفا نه کړی، زما خواهش هم دا دی، زما هیله هم دا ده د مرکزي دولت څخه بالخصوص د والي صاحب څخه چې دې کلایبوست په جدي ډول باندې پاملرنه وکړي.
په هلمند کې تر ټولو لوی او نامتو کلاګانې د همدې سند هلمند تر غاړې د شمالي ولسوالۍ سنګین څخه شروع بیا تر جنوبي خانشین او د شو ولسوالۍ پورې پرتې دي چې د تاریخ پوهانو په خبره اکثره په خاص ډول بوست د نوشیروان عادل او سلطان محمود غزنوی د امپراتوري سره تړاو لري. محمود ریاستی د ازادي رادیو هلمند.
اوس په افغانستان پر سوله د بشري حقوقو د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د شذو د حقوقو د برخې د مشري او د افغانستان د چارو د څیړونکو هیدربار د مقاله ځینی برخې درته ولولم. د مقاله پر دې عنوان لیکلی چې آیا د افغانستان د سولې موافقه به د افغانستان شذو ته سوله راولي. هیدربار لیکلی چې د افغانستان سوله چې وخت یو خیال وو اوس حقیقت ته نږدې معلومي جهره. د افغانستان د حکومت هڅو په دې منځ کې د طالبانو سره د امریکا د حکومت خبر او د افغانستان د شذو اندیشنې ته اشاره کړې چې شای هغه څنګه ته حق چې پاتل سکلونو کې تر لاسه کړی و د سولې لپاره لاسه ولاړ سیم. بار په دې مقاله کې ټول هغه محدودیتونه چې پر شذو لګیدل او بیا مطرح کړي، البته د طالبانو پر رژیم کې، لکه د شذو وهل ټکول، د شذو د تعلیم او کار تحریم او هغه نور محدودیتونه چې د شذو پر بنیادی انساني ازادیو تیری بلل کېږي. هیدربار لیکلی نن کوه کتل سي د شذو په اړه د طالبانو نظر یو څه نرم سوی خو بیا هم ډیر تاریک دی. مثلا د دې په لیکنه طالبان اوس وایي چې ټول ته د تعلیم اجازه ورکوي خو په عمل کې تر ځواني ورسته تر ډیره حد د دنجونو د زده کړې مخالفت دي. طالبانو ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د شذو حقونه مني. د بشري حقوقو د نړیوال سازمان څیړونکي په خپل مقاله کې د امریکا د حکومت او طالبانو مذاکرات ته کتنه کړې او لیکلي دي چې دواړه خواوې تر ډیره حد تر اوسه په خبرو کې پر دې چې د تروریزم پر ضد مبارزه به څنګه کوي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور به څرنګوي بحث کړی دی. خو میرمنبار لیکلي چې د شذو اړتیا اوس تر بل هر وخت زیاته محسوسه ده او د امریکا حکومت چې مخکې د افغانستان د شذو د حقوقو د ملاتړ ټټر وهل په دې مذاکرو کې د شذو په اړه چندان لیري خبرې نه دي کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تقریبا شل کاله مخکې خپل 1325 پریکړه لیک صادر کړ چې د سولې په ټولو بهیرونو کې باید د شذو ګډون وی. له هغه راهیسې ډېر حکومتونو د سولې په بهیرونو کې او په موافقو کې شذو ته ځای ورکړی. هیدربار لیکلي اوس د افغانستان د حکومت کار دی چې شذو ته ځای ورکړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا پریکړه لیک عملي کړي. هیدربار د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لپاره لیکلي چې باید په دې تړاو خپل هغه تعهد چې د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و عملي کړي. هیدربار د امریکا حکومت ته هم لیکلي چې باید د افغانستان د شذو ونډې او د هغوی د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. هغه د مقالې په پای کې لیکلي اوس چې په افغانستان د سولې موافقه ممکنه بریشي د دې وخت نه دی چې شزی به برخه پات سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
راز محمد ریاض له زرغون کلی څخه لیکلي موږ خوشبینه چې په نه هم پړاو کې به خبرو کې به پرمختګ وشي. عزیز الرحمن لنګرهار لیکلی د پاکستان طالبان ځکه سوله نه کوي چې دوی ته د پاکستان نظام ګټي لکه د ډورنټ کرښو د کونړ د سند او بولمړي توپ لري نه د افغانانو ګټي سباون لکندهار لیکلی په کندهار کې زیات خلک وصولی ته خوشبین دي هغوی د دولت او طالبانو درمنځ د سولې خواهش لري افغان د کابل د غزنفر د انسټیټیوټ څخه لیکلی زموږ په انسټیټیوټ کې ډېر ستونزې دي باید د روغتیا وزارت پاملرنه ورته وکړي نافع غمخوار د زابل د شینکی ولسوالۍ څخه لیکلی دی زموږ لاری بندې دي او حکومت باید دلته زموږ د لار د خلاصولو لپاره کار وکړي یو بل اوریدونکي د فراه کې د نننۍ چاودنې په اړه لیکلي دا یوه ډېره دردونکې پیښه ده او د هر چا لخوا چې وي لوی جنایت یې کړی دی حکیم افغان له کندهار لیکلي موږ د انتخاباتو مخکې سولې ته اړتیا لرو باید سولې ته لومړیتوب ورکول سي د دولسنیمو بجو سره سم به اسمت سروان د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي
په فراه ولایت کې د یو بس په لاره کې نن سهار د ماین چاودنې 15 کسان وژلي او 28 نور ټپیان کړي دي د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل 15 افغان پناه غوښتونکي نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل د دوی د پناه غوښتن لیکونه په جرمني کې نه و منل شوي دا د 2014 میلادي کال د دسمبر 26مه ډله ده چې له جرمني څخه کابل ته استول کیږي په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي د دوی اکثر یو لویه برخه افغانان تشکیلوي د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو 14 څلور کسان وژل دي په کشمیر کې د پاکستان او هندستان د بلتون پر کرښه پر یو بل په ډزو کې یو هندۍ او یو پاکستانی سرتیری وژل شوی دا خبره د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام وکړه
اوریدونکو نور په دې خبرونه کې ډیر وخت نه لرو تاسو کې علاقه لري زموږ پر پاڼه باندې د بغلان په صبری بند کې د شوزو د لاسي صنایعو یو نندارتون جوړ شوی د دغه نندارتون ویډیو زموږ پر پاڼه خبره شوې ده ازادي رادیو ټکی کام دغه ویډیو رپورت وګورئ او د خپل دوستانو سره هم ک واړی شریک کړئ زموږ د فیسبوک او ټوئیټر ادرسونه هم زموږ پر پاڼه ست نور وخت عبدالنافع احمد صاحب د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کوي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني زاود النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې په ننګرهار ولایت کې د نشي مواد قاچاق ډیر سوی دی په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي